زحمت چی بریم ستاسو کوربا شید جاری. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر
د امریکا متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
دا هڅې به دې ته لاره پرانیزي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس ته دا هڅې لرې ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغې کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي.
ایران هیله مند دی چې له طالبانو سره به یې د اوبو ستونزه هواره شي.
هغه ذخیروي بندونه زموږ باعث د دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو ګاونډیانو ته بیا تاسو ته هم خطر رسېږي.
په دې خبرونه کې په خوست کې د فابریکو د څښتنانو اندېښنې هم در سره شریکو.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکړي او د شتا پنګوال مو د لوی سوار کړي فرار وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
طالبان ویل نړۍ سره خې اړیکې غوړي. امریکا راتلونکي ونی څوار لزره هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اور لګیدنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. زه هیله یاسدیم. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرسیال مولا عبدالغنی برادر وایي دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. ښاغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې مولا برادر او یو شمیر نور طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په اوومه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن ونخر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا څوار لزر افغانانو لیږ به راتلونکې اونۍ پیل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو له لارې ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په مینځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېدل. د افغانستان شمال ته د زرګونو داخلي بیځایه شویو کسانو د بیرته ستنېدو پروسه پل شوې ده. نه دېرش کلن هادي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د جګړې له امله له کندوز څخه کابل ته بیځایه شوی و، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي غواړي بیرته خپل کور ته ستون شي.
د جګړې له امله بیځایه شوي و، زما کور او راتلونکی ژوند خراب شو او مجبور وم دلته راشم.
مخکې له دې چې طالبان یوه نیمه میاشت مخکې کابل او نور ولایتونه ونیسي، د روان میلادي کال په پیل کې ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی و. هغه مهال په ځینو سیمو کې د پخواني حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې د دې سبب شوې چې ډېر خلک خپل کورونه پرېږدي او د کابل په شمول ښاري سیمو ته کډه شي. اوس چې په ځینو سیمو کې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو یو شمېر کورنۍ غواړي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د افغان ښځینه رضاکارانو ټولنې پرون لزګونه بسونه په کرایه ونیول څو یو زورو آتش پته بیځای شوی کورنۍ له کابل څخه کندوز ته انتقال کړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې حوزې مرستیال سید اقبال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان په نښه کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت یې د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څانګې واخیسته. د رومانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي دي. د رومانیا د اضطراري حالاتو اداره وایي چې دا اور نن سهار د کونستانسا ښار په د یو روغتون کې د جدي څار خونه کې ولګید. د سیمې ځایي خلکو مخکې ویلي وو چې په دغه اور لګیدنه کې نه تنه مړه شوي وو. اور وژونکي له یو ساعت وروسته وتوانېدل دغه اور کنټرول کړي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې یو سلو دیار لستنه بستر و چې لسې د جدي څارنې څانګه کې وو. د اور لګیدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوې د لویې شخړه رامنځته کړه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې وو. د پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو 113 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتیني امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه تر ټولو خونړۍ بللې ده. د ګوای اکیل د محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ ورټولې شوي وي څو خپل جسدونه یوسي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچله په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای له نړۍ سره شی اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د ځان رسولو پالیسي نه لري. د شاخل برادر په وینا که هر څوک له دوی سره ستونزه لري طالبان چمتو دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دواړه لوړپوړي طالب چارواکي داسې مال د څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره د خو اړیکو پیغام ورکړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تخمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخمینولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دوه هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی داډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیک اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په گاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت خود نه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللو وسلو نظامي مانورو نه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطع ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
لنور هیوادون څخه هم هله ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخله څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته را دنګلي. د دې تر خوای او شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او په خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاوی ګوري چې ګوندستون زی لا ورسره ډیر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري او که ستونزه وي د خبرو له لارې هوارېدو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبان حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیستی.
دا بلک د وخت نه مخکې وی او ډیر زر به وی، ځکه چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وا او دنیا جله نه لري. بل دا چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم کړی دی اعلان کړی دی، په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دی. نو د دوی د غوښتنه اوس فعلاً داسې ډیره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت پر رسمیت پیژني.
شمس، ک تاسو دا اټکل کوي چې اروپای هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان پر رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه څنګه؟ تیر ځل جنو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو پر رسمیت پیژندلې و. دا پلابه په دغه اوسنی وخت کې ځینې داسې هیوادونه را مخکې شته چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کمی لوی غوښتنې دي، هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغه کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعیت کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په هغه کې ویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې سره شته. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چیرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوس پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک صنفونه چې دي البته او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعاً دغه مسایلو باندې زیات هغه فوکس نه کوي، توجه پې نه کوي. د هغې بیا خپلې غوښتنې دي. موږ تاسو ګورو چې دا اوس تازه تاجکستان بیخي د روابط د افغانستان سره خراب شوي دي. ایران هم دغسې یو خاموش غوندې وضعیت کې دی، ځکه چې هغې سابقه داده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بعضې کړې د تقویه کولې، حمایه کولې، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی، هغه هم له اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره پخوا هم اړیکې شوي، هغوی له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان باید منځوي نشي، ځکه دوی دا اندېښنه لري که طالبان منځوي شي نو د دوی په وینا ممکن تر هغه ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندېښنې ته ستاسو په باور لویدیځ هیوادونه په څه سترګه کتلی شي؟
بالکل، همدغسې یو تشویش ټولو هیوادونو سره شته دی که په رښتیا هم افغانستان همدغسې یوازې پرېخستل شي او ضعیفه نظام وي مرکزي، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نورې تورستی ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کړي، او حتی داعش چې دغه د تیرو ورځو کې ډېر زر یعنې د طالبان د واک ته راتلونه وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دې نه هم دوی تشویش لري.
له ښاغلي شمس څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې ایران تمه لري چې له طالبانو سره به د اوبو ستونزه حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران له کلونو راهیسې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري. د دوو هیوادونو اختلاف د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې هغه مهال لا زیات شو چې افغانستان د ایران پولې ته نږدې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانیست. اوس ځینې ایراني چارواکي هیله لري چې طالبان به وهڅوي چې ایران ته ډېرې اوبه ورپرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
ایرانی چارواکی هیله من شوی چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پای ته ورسېږي. له ډېرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پورې کوي چې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سیند پرله پسې بندونه جوړوي. د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په موده کې پر دغه سیند د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډېر کار وشو. همدارس د کجکی بند دو هم فاس بشپړ شوی چې د هلمند سیند اوبه ور بهیږي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې اعلان وکړ چې نور به افغانستان هیچ چاته وړیا اوبه ور نه کړي. د چې ایران ته اشاره درلوده وویل چې اوبه به د تیلو په بدل کې صادرې کړي. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروند د ایران کار خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزو مځکو خورا بد اغیز کړی. په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالي ستونزې ډېرې کړي او د انسانانو او نورو ژوو پر ژوندې منفي اغیز پرېښی دی. د کابل پوهنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهن بشیر دوجال وایي باید د اوبو مسأله سیاسي نه شي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د ګاونډیو هیوادونو اوبه نه کموي بلکې د سیلونو په مهال ورته ګټه رسوي.
منګه دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه را جدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو، انحرافي ته هم، اما هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړېږي.
خو ښاغلی زهروند وایي چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سیند څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب اوبه بهېدې، خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږ اوبه بهېږي. هامون د افغانستان او ایران ترمنځ تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژبي پکې اوسي. طالبانو په 1990 لسیزه کې له دې کابل چې وچکالی و او ډېر لږ ورښتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بند کړي چې له کابل هامون تقریبا وچ شو. ایرانی چارواکو په زلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی و چې د امریکا تر اغیز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول، ویلي چې افغانستان برېښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سیند نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روان و چې د هغو له منځه په برخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دوه هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند د اوبو د موافقې خلاف بولي، خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه بهیږي چې په موافقې کې یادونه شوې ده. ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپله خاوره کې له افغانستان څخه د وربهیدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي. ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپلې اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې ایران به طالبانو ته په ټیټه بیه برېښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي. د بندونو متخصص انجینیر خلیل احمد نادم باور لري شدار چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي.
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو، هم افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مځکه کدوې سایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مځکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي واده ته پاره هم در مفید دی. دوی کولای شي چې سرمایه گذاري یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې، حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي.
تیر میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل، طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند د اوبو مخه خلاصه کړه. خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې اوبه یې ایران ته وبهیږي. کمال خان بند 9 میگاواټ برښنا تولیدوي او 1,400 هکتار ځمکه خړوبوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې.
یو شمېر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زور غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول هېواد کې افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو برابرولو توان نه لري، په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبانو ته باج ورکړي. طالبان څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو لخوا ترې باج او ډوډۍ غوښتل کېږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هېواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسېږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا 2 کلنه میرمن د وو ماشومان مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډیر سختۍ توانیږي چې کورنۍ ته یې په ورځ کې د یو او یا دوه وختونو ډوډۍ برابر کړي. هغې وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه برابر کړل نو هغه ونه منل او راته ویل چې موږ ته غوښه او وریجې برابرې کړه. ما له ګاونډیانو 1000 افغانۍ په پور واخیستې او لاړم دوی ته مې خواړه برابر کړل.
د هیواد په بل څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لاورته ستونزې سر ټکوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې لامنیتی ویرې نه غواړي خپل نوم څرګند کړي، زیاتوي چې د پخوانی دولت کارکونکی وو او درې میاشتې کېږي چې خپله تنخواه نه ده ترلاسه کړې. ده وویل چې کورنۍ ته یې د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو اړ شوی چې په تېره یوه اونۍ کې 40 کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلي ول وریجې او لوبیا تیار کړي.
د کلی د وکیل او د نورو مشرانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړې ده. موږ د پلی خمری په دریمه ناحیه کې اوسېږو. د سیمې د خلکو لیست اخیستې او جماعت پر جماعت خلکو ته ویلي دي چې پر دوو کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپلو کسانو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې له خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي، او وایي که داسې ستونزه موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویاند یو مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. تر دې مخکې هم ځینو کسانو پر طالبانو ورته تورونه پوری کړي دي چې ګڼ شمېر افغانان یې په مختلفو ولایتونو کې په زور کډوال کړي او له خلکو د خازي تر څنګ کور په کور تلاشي هم ترسره کړې ده. د خوراک نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د 2018 کال له لومړۍ را په دې خوا 3 میلیونه افغانان په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړ دي، چې له جملې 14 میلیونه کسان کافي خوراکي توکي نه لري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالقیوم یم د کابل څخه خبرې کوم. خبر شوم چې طالبانو خپل لښکرې د تخار ولایت سرحدي پولې ته د تاجکستان په پوله درولې دي چې د تیرسید په حال کې درولې دي. دا چې هر څه چې دي د تاجکستانو د هغه خبرې دي، مګر د تاجکستان دخوا یوه مرمۍ افغانستان ته تر اوسه نه دی راغلی. خو برعکس پاکستان د کونړ په سرکانو په مراوري پزرګونه د توپ ګولې ولي، خو یا ورځ د طالبانو خپل لښکرې نه سرکانو ته ولیګړي نه مراوري ته ولیګړي او نه پاکستان ته ولشي دا ولي.
حکومت د کونړ ولایت نه د اسلامي امارت نه مې دا خواست چې زموږ په تیرو 2 لسیزو کې تقریبا 1000 د جنگ متاذیل لرو او متاسفانه چې دا هغې نه د معاش او نه د قیمي امتیازات درک لګېږي. نو زه د اسلامي عمارت څخه دا خواست لرم، دا ته هیله لرم چې زمونږ دغه سرنوشت وټاکي او زمونږ د معاشونو غم وخوري، ځکه چې یتیمانان نن سبا جاړي د خپلو هغه د معلیونو پلرونو نه او د هغو نه دغه غواړي جامه پوښاک د مکتب نور داسې شیان غواړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په خوست کې د کارخانو او فابریکو مسؤلین او صنعتکاران وایي د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. مسؤلین وایي که حکومت د نیمګړتیاو لرې کېدو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمېر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
در تر تر باید لکور مونږ ته وشي چې خپل پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال کوو. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه مونږ ته صدرېږي، ارسي په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغه رقم یې مونږ په خام موادو هغه رقم ګمرک وخلي، په دې کې باید مونږ ته جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیې مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایع او قانون خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځېږي مونږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي، هغه خلکو ته چې مونږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
کچیر کې دغه په دې پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لوی سوار کړي او فرار به کړی وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅوو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي، مونږ فابریکې پل شاله ترونه شي، پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکي او زړه ښه کې چې پنګونه وکي.
بلخو طالب چارواکی وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایت ادارې په واسه کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمېر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1000 او 15000 نوي مندل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې د استرالیا کرکټ بورډ شایي نن یا سبا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. ټاکل شوی وه چې دا لوبه د نومبر په 28مه په استرالیا کې شوې وای. د استرالیا کرکټ بورډ مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې له افغانستان سره د دې لپاره دا ټیسټ لوبه لغوه کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ ښځینه لوبغاړي کرکټ ته نه پرېږدي. له همدې سره د ازادي راډیو دا ماشامنی خبری مجله سرته ورسیده، خو بل خبری مجله هم لرو. سیستمی عباس وړاندې کوي. عباس